بلکې هدف د ایجاد د فهم دی، پوهیدل په یو پیخه باندې، په یو دوره باندې، او په دې کې علتونه ډېر زیات مهم دي چې ولې یو شی کیږي. په دې کې دلایل ویل ډېر زیات مهم دي، ثبوتونه پکې ډېر زیات مهم دي، او یو تنوع د ماخذونو ده پکې. دا یو عمومي نه ده، فرض مثال یو مسلکي تاریخ لیکنه، علمي تاریخ لیکنه د ټولې نړۍ احوال نه وایي، او یو خاصه موضوع لري، لکه د کاکړ صاحب په کتابونو کې افغانستان تاریخ دی، یو مشخص وخت نه تر یو مشخص وخته پورې. بل په دې کې لرلید ډېر زیات مهم دی. مورخ نه یوازې چې خپله تیوري وایي، خپل لرلید وایي، بلکې دا هم وایي چې زه ولې دغسې فکر کوم. دی په یو علم کې مورخ دا عالم دومره مهم دی لکه په تاریخ کې چې دی، ځکه دا تاریخ د ده د حواسو سره، د ده د علایقو سره، د ده د سرګذشت سره ډېر زیات تړلی دی، او د ده لرلید، د ده کتل یوې مسلې ته، دا د تاریخ هغه کوم تاریخ چې دی لیکي، هغه کومې نتیجې ته چې دی رسېږي، ډېر زیات تاثیر لري. د دې دپاره مورخ نه یوازې چې خپلو ماخذونو ته، خپلو نظرونو ته باید تنقیدي وي، خپل ځان ته باید تنقیدي وي. د کاکړ صاحب په لیکنو کې موږ دغه تنقید بار بار ګورو.
مسلکي تاریخ لیکوال که یو اړخ ته ماخذ ته په تنقیدي سترګه ګوري، بل لور ته دی ماخذ ایجادوي، بیا هم له قسیم زیر نه اورو.
معاصر تاریخ لیکنه یو خبردار چې ماخذونه وجود نه لري، بلکې مورخ چې دی ماخذونه پیدا کوي، بیا ماخذونه ګوندي. مورخ ماخذونه پوښتنه لري، بس ځکه مورخ په ماخذ په خپل چې نه سویلای، دا مورخ دی چې ماخذونه غږوي. نو کاکړ صاحب په دې باره کې د ماخذونو په غږولو کې، او د هغې نه په هغه خبرو کې ویستلو کې چې ماخذونه خپله نه وایي، یو ډېر بلا مهارت لري.
حسن کاکړ د کابل پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي په 1955 کال کې فارغ شو. بیا په 1968 کال کې بریتانیا ته ولاړ. هلته یې د لندن په پوهنتون کې وکاله د منځني ختیځ د اسلامي پیر او د اوسنۍ اروپا د تاریخ په څانګه کې زده کړې وکړې. له هغه وروسته د یو لړ څېړنې وکړې او د دکتورا سند یې ترلاسه کړ. د تاریخ لیکنې مهمه برخه د علت او معلول بیان دی. د شاغلی ځیر په باور د پوهان کاکړ په کتابونو کې دغه برخه ډیره واضح ده.
ډیر قانع کننده دلایل وایي کاکړ صاحب کله چې د دې مسلې په اړه خبرې کوي. فرض مثال د پښتو ژبې په اړه چې د خبرې کوي، د ما غوړ لیکنو په کتاب کې د یو مقاله چاپ شوې د پښتو ژبې په اړه، چې ولې پښتو ژبه په افغانستان کې عروج کوي او عموما د امیر شېر علي خان په دوره کې، د دې په اړه کاکړ صاحب ډیر زیات قانع کننده دلیلونه وایي، چې ځکه چې دورانیان له فوز زی غلجیان راځي، ځکه چې فارسی د ایران لخوا استعمال کیږي، ځکه چې امیر شېر علي خان یو نوی اردو جوړوي، دغه اردو ته نوی منصبونه پکاریږي، دغه نوی منصبونه نمونه دی په پښتو باندې کې دي، ځکه چې د اردو افسران ډیر خلک چې دي لکه دورانی فارسی ونن د پښتانه دي. نو کاکړ صاحب دلایل وایي، نه یوازې چې پیښه روایت کوي، بلکې دلایل وایي، او د دلایل دغه علت او معلول رابطه چې ده تر ډیره سره ډیره نږدې ده.
د شاغلی زیر په باور پوهان کاکړ په بهر کې د افغانستان په ارتباط ځینې منل شوې نظریې په علمي اصولو رد کړې دي. د په دې برخه کې دا مثال راوړي چې یو شمېر افغانستان ته د انګریزانو او تزاري روسي ترمنځ د یوه رامنځته شوي حایل په سترګه ګوري چې د یوه تړون زیږنده دی. خو پوهان کاکړ دا نظر رد کړی او دا سیاسي کړی دي چې کله نړیوال د افغانستان د تاریخ په اړه څه لیکي، د ده په کتابونو سترګې نشي پټولی.
افغانستان دولت په اړه چې کوم تاریخ دی لیکلی دی، د 1903 نه تر 1901 پورې، دا په خپل ذات کې د افغانستان د تاریخ په اړه یو ډېر زیات نایاب اثر دی، یو ډېر زیات مهم اثر دی. په دې کې له ډېرو زیاتو متنوع ماخذونو استفاده شوې ده، او کاکړ صاحب چې کوم نظر د افغانستان د دولت د جوړښت په اړه لري، په دې کې کاکړ صاحب طاق دی، او دا همدغه وجه ده چې کاکړ صاحب ته په نړیواله سطح باندې د ته یو ډېر خاص جه ورکی. کاکړ صاحب یو ډېر هیجمونیک سړی دی. موږ افغانستان ډېر زیات مورخین لري، مګر کوم څوک د افغانستان تاریخ لیکي، د ډېر مورخانو نه صرف نظر کولی شي، مګر کاکړ صاحب یو داسې سړی دی چې له دننه نشي تېرېدلی.
استاد کاکړ د 2018 میلادي کال د جنوري په 5مه د امریکا د متحد ایالاتونو په کالیفورنیا ایالت کې د 88 کلونو په عمر وفات شو. تر مړینې مخکې چې لای د افغانستان په نوم د افغانستان د اوسني تاریخ په اړه یو اثر تر کار لاندې و، پراکته د ازادي راډیو مرکزي دفتر ته راغلی و. ما ترې پوښتنه وکړه چې د ده په نظر د ده مهم آثار کوم دي. دوی وویل
زما آثارو کې ډېر مهم عمده متاسفانه وایم، یا وایم چې په انګریزي کې دي، او په کې مې وباندې چې ما ډېر کار کړی دی، او یو مهمې دورې د افغانستان باره کې، د هغه د افغانستان سیاسي او ډیپلوماتیکي تاریخ دی، د امیر دوست محمد دملین د امیر عبدالرحمن خان تر ملینې پورې. او بیا هغه د بل عمومي عمده مهم کتاب زما په تاریخ د افغانستان حکومت او جامعه د امیر عبدالرحمن خان په اکملي کې. او بل دا انګلیزي دی. او بل هغه د افغانستان د شوروي یرغل او د افغانانو ځواب دا په انګلیزي کې دی. دام د کالیفورنیا پوهنتون چاپ کړی ده. او تر هغه د مخه لومړی کتاب زما چې په انګلیزي کې دی افغانستان د داخلي انکشافات له یو زر اته سوه اتیانه تر یو زر اته سوه شپږ نوي پورې.
له پوهان کاکړ څخه مې د ده د پښتو او دري مهمو آثارو پوښتنه هم وکړه.
پاچا امان الله واکمنۍ ته یوه نوې کتنه د تاریخي لحاظ سره زما په نس سره مهم دی. بل یو کتاب چې داسې نوم یې نه دی اورېدل شوی او ډېر زیات مشهور شوی نه دی، مګر زما په نظر ډېر مهم دی. هغه په نامه دی جنګ دوم افغان انګلیس. او بلې د هم فارسی کې افغان افغانستان و تاسیس دولت از طرف افغان ها در هند، فارس و افغانستان.
پوهان کاکړ د ډاکټری سند اخیستلو لپاره په خپل اثر کې د امیر عبدالرحمن خان د سلطنت پر وخت ډېر تمرکز کړی دی. له دوی څخه مې همدا پوښتنه هم کړې چې په تیرو نږدې دریو پیړیو کې د افغانستان په تاریخ کې آیا یوازې دا دوره مهمه وه؟
امیر عبدالرحمن خان دوره په افغانستان په تاریخ کې ډیره مهمه دوره ده. په افغانستان کې د معاصر افغانستان کې لومړنۍ معاصر افغان دوره هغه دوره ده چې افغانستان د احمد شاه په لاس باندې بنیاد کې خود جوړ شو. یعنی په داسې حال کې چې افغانستان مخه تر هغه تجزیه و، یو برخه د صفویانو په لاس کې و، بله برخه د مغولي هند په لاس کې و، او شمالي برخه د افغانستان د یا څه محلي واکدارانو یا د ازبکانو تر لاس لاندې و. ستر احمد شاه غټ جنرالي سیاست مداري په دې کې ده چې دغه ټول افغانستان یې بیرته سره متحد کړ. له آمو سین تر اباسین پورې دغه افغانستان جوړ کړ. او په دغه کې د یو دولت یو سیاسي نظم په منځ کې راوړ او دا د افغانانو لپاره.
تاسو غواړم ډاکټر صاحب ستاسو په فکر باندې د افغانستان په معاصر تاریخ کې ډیره مهمه دوره د احمد شاه بابا وه؟
ډیره مهمه، ځکه چې هغه افغانستان جوړ کړ او نظام او دولت جوړ کړ او د هغه میراث ټول افغانانو ته مخصوص پښتنو ته ده شو چې دغه د خپلواک ملي سبب ژوند کول او په یو آزاد خپلواک مملکت کې.
کله چې پښتنو کوم څه تاسو په عبدالرحمن خان دورت سره انتخاب
کړ، هغه مې د دې لپاره انتخاب کړ چې هغه وخت کې دغه آرشیف کې دغه یادداشتونه چې وو، د راپورټونه چې وو، د آرشیفي مواد معلومات چې وو، دا په ټایپ سره لیکل شوي وو. هغه په غټو تورو غټو حروفو سره وو. نو زما سترګو ته هغه نه پېښه او تکلیف نه پېښه. او په داسې حال چې مخکې دورو کې هغه مخکې موضوع چې ما انتخاب کړی وو هغه په نو کینی قلم باندې لیکل شوی، ډېر مینو سترګو باندې فشار راوړ.
دغه مراجع په انګلیسي ژبه وي؟
دا مراجع ټول په انګریزي ژبه وي. دا په وخت په لندن کې چې ووم، اول ته آرشیفي مرکز معنا دا چې د آرشیف یو مفهوم کلمه ده، یعنی د افغانستان په متعلق د انګلیس د برتانوي هند حکومت کې چلته وو، هغه د افغانستان په متعلق ډېر زیات معلومات له مختلفو منابعو څخه، هم رسمي او هم خصوصي، هم د استخباراتو جاسان په سر ټول کړي، هغه ټول خوندي دي. او هغه اوس دم حاضر هلته په لندن کې د لندن کتابتون، د برش کتابتون په هغه کې خوندي دي. هلته خطي نسخې هم دي او هلته دغه ټول راپورونه، لیکنې، اوراق، پانې چې د افغانستان په متعلق وي او نهایت ډېر دي، دا هلته خوندي دي. څوک چې د افغانستان تاریخ لیکي، مخصوصا په نولسمه پېړۍ کې، تر هغه نه بله قوي مهمه منبع د افغانستان لپاره نشته.
بله ډاکټر صاحب، دا خو تاسو واضح کړئ چې تاریخ مهمه دوره بله نشته، تاریخ مهم اسناد نور نشته، لیکن تر څه حده پورې د بریتانیا په اسناد باندې یو افغان اعتماد کولی شي چې دا به موثق وي؟
خبره داسې ده چې دغه معلومات یا مخصوص آرشیفي موادی په هیڅ ځای کې کاملا بی طرف نه وي. او دا د مورخ و حتی د خپل حکومت چې لیکنې کوي هغه هم د خپل عینک خپل نظر لیکنې کوي. خبره فقط دا چې تاریخ لیکونکي وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوهوي چې هغه سم له ناسم څخه تفکیک کړي، حقیقت له پروپاګند څخه تفکیک کړي، او د سمو ثقه صحیح موادو له مخې په تاریخ لیکلو باندې پیلو کې تاریخ ولیکي. دا هغه نه ده یعنی یو دښمن به هم د یو چا په باره کې مواد را پرېږدي، هغه کې داسې نه ده چې ټول به پروپاګند وي او ټول به سم وي، د حکومتونو هم داسې نه ده. او اما خبره په دې کې ده چې وایي هلته د استخباراتي مواد چې هغوی راټولول خو هغوی د دې لپاره راټولول چې خپل حکومت هغه صحیح پیخی هغه پیخی چې رقم چې پیخی شوي دي د هغو په باره کې صحیح معلومات ورکړي چې د هغوی د هغو معلومات په بنا باندې سیاست وضع کړي او له حکومت سره بیا معامله وکړي. نو لحاظه داسې هم نه ده چې هغه به کاملا د باطل وي او د اعتبار وړ به نه وي.
تر څه حده پورې د شوروي اتحاد په مراجعو په اسنادو راټول کړو اسنادو باندې تاسو اتکا کولای شئ؟
د شوروي اتحاد ز په روسي باندې متاسفانه نه پیګم، او هغه اسناد هم زه نه پیګم چې هغه بالته د خلکو د استفادې لپاره په کتابخانو کې ایښل ارشیفونو کې ایښل شوي وي. اما د شوروي جنرالانو او لویانو زیاتو د خپل یاداشتونه د خپل یاداشتونه د مشاهدو د کتنو له مخې لیکلي چې پټمن بده، اما دا خو دغه سن نزدې دوره ده چې په دې باره کې خپل افغانانو هم لیکل ډیر کړی دي او خپل د غربیانو هم ډیر لیکل کړی دي. او یو غټ خصوصیت د دغه دورې دغه ده چې په دې باره کې د مختلفو منابعو د افغانانو او د نورو لخوا ډیر آثار ډیر رسالې ډیر کتابونه لیکل شوي، او همغه ټول به واقعي او افاقي او سم او درست نه وي. اما لکه څنګه چې مخکې مې وویل د مورخ وظیفه فقط هم نه ده چې سم له ناسم څخه حقیقت له پروپاګند څخه بیل کی او د حق او ثقه معلومات په اساس سره د تاریخي دقیق د میتود په دقیق استفاده سره ترې استفاده وکي، او یو شی ولیکي چې هغه په واقعي هغه څه وي چې رښتیا هغه څه چې مخکې پېښ شوي وي د هغه ښه یو آینه یو ښه بیان یو ښه شرح وي.
یعنې تاسو د روسي جنرالانو مسله د ګروموف کتاب دا په پښتو باندې پدې باندې اتکا کولای شي؟
نه نه خبره پدې یعنی په ټولیز ډول سره اتکا یو باندې شي کولای، اما فقط مختلف او خاص او موضوعات باره کې هغه لیکنه ده د هغه معلومات دي په همغه موضوع کې نور معلومات هم دي، دا بیا سره پرتله کوي مقایسه کوي خپل عقل او ذکاوند هم کار اهلي یو مورخ یو تاریخ پو ته دا لازمه ده چې فقط یعنی هغه باید واقعا یو ذکی او مستعد سره هم وي دغه قوه د تفکیک او دغه تفکیک او دغه سم ده دغه ناسم ده دغه پروپاګند ده دغه تبلیغ ده. نو دا
کچرته ډاکټر صاحب محترم له تاسو سره مسله یو څوک موافقه وکړي هغه څه چې بهرنیانو لیکلي دي په دې کې به شاید تفکیک تر یوه حده پورې ستاسو غوښنه کسانو لپاره چې تاریخ لیکي ګران نه وي تفکیک کوي سم له ناسمو، لیکن د افغانستان دننه چې کوم یادښتونه لیکل شوي دي اکثر ډیر کتابونه په دې وروستیو کلونو کې چاپ شوي دي هغه کسانو خبره کړي دي چې هغه په خپل یو سیاسي تنظیم ته مایل خلک ول او لډیرو مخبل اوریدل دي. مثلا کڅوک د دیموکراتیک ګوند غړي دي او څوک د دوی په مخالفت کې هغه هغه تور نه ویسي د شینا سم لیکل دي او برعکس کوم نور سه لیکل دي. فکر نه کوي افغان په لیکنه کې بیا تفکیک ډیر ګران دی؟
نه دونه مشکل نه ده، مشکل په دې نه ده چې په عین موضوع کې ډیر لیکنې د مختلفو خلکو لخوا دي، مختلف اشخاص لخوا دي، چا به د مذهبي نظر، چا د سن نظر، چا د ژبې نظر، چا د ایدیالوژي نظر لیکلي. او چون آثار ډیر دي نو یو تاریخ پو باید ټول ولولي او لغه ټول نه هغه څه انتخاب کړي هغه مواد نه استفاده وکړي چې د هغه په نظر سم وي. او د دې تفکیک دوه مشکل پدې نه دي چې منابع دي د امداد د مورخ د تاریخ په وظیفه لا درنه کوي چې باید څو وخت کتاب لیکي باید راټول ولولي. مورخ وظیفه فقط دغه ده اساسا چې دغه خواني دوره بیرته احیا کی ټول خو نشی کولای نه ممکن ده اما مهم او عمده الخون احیا کی خلصونو کې تیوان دي کی
استاد جنشان په معاصر تاریخ کې زه خپلم د جنو پیشو مثلا شاهد يم مثلا په پېښور کې د حافظ الامین د کورنۍ غړي ما ولیدل خلکو یو څه ویل چې حافظ الامین یو ډول وژل شوی دی د کورنۍ غړو بل څه ویل نورو بل څه ویل فکر نه کوي چې معاصر تاریخ مهم ډېر مشکلات لري
دا خبره بالکل په ځای ده معاصر تاریخ تر مخکې دورو تاریخ نه مشکلات پدې لري چې منابع مختلف دي او ته څنګه تفکیک کول شي دغه درسته او دغه درسته نه ده د کې هغه دغه نشریم چې دي ډېر مغرضانه زیات دي مثلا تاسو ویل د حافظ الامین مرګ رښتیا تر اوسه پورې دغه تثبیت نه ده چې هغه په څنګه ډول سره وژل شوی ده خو بیا هم که یو څوک د حافظ الامین له کندې سره خبرې وکړي د هغې معلومات راټول کړي هغې نه معلومات او دغسې نور کسان چې هلته صحنه کې حاضر وو د هغې رواد به تر ټولو مهم وي یا مثلا د میر اکبر خیبر وژل چې وایي دغه پیښې رابرسېره کړلې د ډېر سترو پیښو سبب شو د میر اکبر خیبر په مرګ هم تر اوسه پورې تثبیت نه دی اما په غالب احتمال سره زما دلته بیا سړی خپله هغه وړاند داسې وایي داسې نه چې قطعي حکم کوي چې په غالب احتمال سره هغه به د زما د معلوماتو له مخې زما د تحلیل له مخې چې هغه د کارمل د ملګرو لخوا او د هغې په هدایت باندې دا سړی تورو شوی دی
د پوهان کاکړ اروا د شادوي دا خبرې په 2001 کال کې له ازادي راډیو سره کړې وې تاریخ پوه شهسوار سنگروال د دوی اسیسټانټ او مرحوم کاکړ د خپل ژوند په وروستیو کلونو کې څو اونۍ په لندن کې د سنگروال صاحب میلمه و د پوهان کاکړ د تاریخ لیکنې د ځانګړتیاو پوښتنه مې له شغلې سنگروال څخه وکړه
لومړی خو په دې باندې خبرې وکړو چې د دغه د لوړ زده کړو مساله هم تقریبا د یو اکاډمیک او مسلکي سړی دی د خپل رښتې د خپل پوهې یعنی د په تاریخ لیکنه کې پی ایچ ډی کړې ده او د اختصاصي ځانګړي هغه د تحصیل هغه حاصل دی او بل د دې د دې د اکیډمیک په تهغه لومړی سړی خو نه سملی یعنی دا دوم د ردیف کې خلک راځي چې فرضاً کوم مثال درته وایم د ډاکټر زاهر زکه چې ډاکټر زاهر په هغه اول نسل کې راځي د ډاکټر زاهر په دغه ردیف کې چې څوک دی د اول نسل خلک دي چې د بیرونی زده کړې وکړي او لول دې زده په خپل تخصصي رشتہ کې وکړي دغه دوم پخت اکیډمیک پخ کې آسان کاکر راځي آسان کاکر په تاریخ کې ځانګړي زده کړی نو په هغه دی تاریخ لیکنه په معاصر میتود باندې
سنگروال څه بو بخشه کچرته یوازې علمي زده کړی وي په ګڼو نورو مواردو کې ل ادبیاتو نیولې تر تاریخ پورې او په نور مواردو کې پوتیرو فرزند شل دي شو کلونو کې یا چلويشتو کلونو کې ډیرو افغانانو لوړ زده کړې وکړي ډاکټرایو وکړي لیکن ولی د سي علمي آثار خلق نکړل لکه د حسن کاکړ چې بهرنیانو ته هم مرجع ګڼل کیږي خا
دي خو څول عملو نه ده دي استاد تاسو خبره یو څوک تحصیل کوي په یو رشته کې خو لیکوال نه دی د دې د دغه په څنګه چې د خپل مسلک کې اکیډمیک څوک دی نو د دې لیکوالۍ استعداد هم لري فرضاً موږ داسې کسان لرو په تاریخ کې لکه فرضاً د ډیرو نمونه زده ته یادولای سم چې حقوق پی ایچ ډی کړی و په خارج نه تقریبا څو ډیګری ګانې راوړي وي ولې دې لیکلو استعداد نه درلود د دې یو وخت غنه دا و چې د پښتو په فارسی او په انګلیسي درې واړو ژبو لیکنې کړې دی او لیکوال و نو ځکه خو او دا چې نړیوال هم دې د لیکلو باندې استناد کوي دې یو لدا دې چې د انګلیسي فرزند دا و دستی ما سره دوه کتابونه دی فرزن یو کتاب دی گورنمنت اند سوسایټی ان افغانستان امیر عبدالرحمن خان چې فرزن دی امیر عبدالرحمن خان وخی فرزن یو بل کتاب هم را سره دی آسان کاکل افغانستان دا تقریبا یو کتاب دی زه فکر کوم دغه دې وروستی کې دغه کتاب لیکلی یعنی فرضاً ده په دغه دریو اړو ژبو باندې لیکوالي کړې دی نو ځکه خو ډېر خلک
سنګروال صاحب وبخښئ بیا هم په همدې برخه کې هم مثلا د کوم افغانانو چې په تیرو شاوخوا حتی 500 کلونو کې په بهر کې زده کړې کړې دي له بهرنیو ژبو سره آشنا شوې دي له مشهور ژبو سره آشنا شوې دي چا انګلیسي زده کړې ده چا روسي زده کړې ده چا جرمني زده کړې ده لیکن په علمي برخه کې دغه څه د پام وړ کار نه دی کړی لکه د حسن کاکړ نو بیا هم د حسن کاکړ ځانګړتیا بل پڅ کې ده تاسو دوه موضوعاتو ته اشاره وکړه یو د تخصص پی ایچ ڈی په تاریخ کې او بل دې ته مو اشاره وکړه چې دی لیکوال وو او دې ته مو هم اشاره وکړه چې له نورو ژبو سره آشنا وو لیکن کېدای شي چې هم د درې صفات یو بل افغان هم ولري او لري لیکن مطرح شوی نه دی
خو د دوه ډېر د مطرح کېدو څو لاملونه نور هم یو خدای دا چې د کابل په پوهنتون کې استاد او اولته په همدغه مسله کې تدریس کړی دی او ډېر شاګردان روزلي دي دریم چې د بل خبره چې د پاغه شهرت باندې زیات تاخیز وکړه د دې بندي کېدل و د دې روسانو په وختو کې فرزند دی کارمل په وختو کې د نجیب تر وخته پورې د نجیب په شمول دغه وخت کې د زندان کې و او د نړیوالو پام هم د توقف او د بندیخانه هم تقریبا په د باندې اغیز وکړه بیا د کله چې دی پیښور تلار په پیښور کې له یو شمېر بهرنیانو سره ولیدل خصوصا د امریکایانو سره دی انګریزانو سره او د چنځد کيم په بریتانیا کې کړی وی نو د دوه خلکو سره چې هغه وخت ته تاسو ته معلومو چې د روسانو په وړاندې باندې امریکا او بریتانیا د هر چا نه ډیر په دې کې دلچسپي درلوده اسانه کاکړ دلته هم هغه خپل لیکنې چې د مخه کړی وی یا په زندان کې ځینې یاداشتونه اخیستي وو دا هم دغه ډلیزو رسنیو ته نړیوالو ډلیزو رسنیو ته په واک کې ورکړ حتی دی چې په امریکا کې هم قبول شو د همدې اساس باندې چې د پلیټیکي زندان کې ډېرې سختې بختې لیدلې وي د دغه ټول
نه سنگروال صاحب دا خو بیا هم د ژوند ځینې برخې شوې لیکن په علمي لحاظ باندې حتی په داسې وړو هیوادونو کې لکه په چک جمهوریت کې په پوهنتون کې دلته یو افغان دی ماستری اخیسته هغه ویل وای استادان مو د تاریخ په برخه کې حتی د شرق په سطح باندې په منلو استادانو کې حسن کاکړ پیشنی دوی اغلب سیاسی بیکگراوند هم آشنا نه دي مثلا همدغه افغان د ډیورنډ پر کرشه باندې تیسس لیکه د له سره ما خبري کولې درته وویل چې د حسن کاکړ مرجع سی ولیدله ډیر خوشاله شو استاد میغه راهنما لار شو د استاد میا ویل سي دغه تاریخ پود دغه لیکوال دی نو فکر نکوي چې د تاریخ په برخه کې خاص استعداد د حسن کاکړ د دې سبب شوی دی چې د ډیر مطرح
اولین یو خو دې دا خبره مو چې ما ویل چې د لیکوالو او فرزند بهرنی ژبونه فرزند اولین کتاب چې ډېر مهم په بهرنی ژبه ترجمه کړ هغه د کابل سلطنت د الپسټر کتاب چې دا ډېر یو مهم کتاب و دا د ترجمه کړ په هغه وخت کې چې د لا پی ایچ ډی ته نه راغلی او د هغه وخت ټولنې چاپ کړ او بل مهمه خبره چې ډېره ماته د پام وړ ده د په نړیوالو سیمینارونو کې ډېره برخه واخیسته تبیګ په یو سیمینار په دوه سیمینارو کې زور سره یو سیمینار چې د ځان د کرخ په تړاو باندې چې ما هم مقاله درلوده او دا هم په جرمنی کې دایر شو په دې کې کانفرنس کې په خپل دغه کانفرنس جوړ شو د امریکایانو لخوا او په دې کې د پاکستان استازي هم او دغه چې د نور دي کانفرنسونه فرض په بریتانیا کې یو کانفرنس درلوده هم دې پکې او په ترکیه کې رښتیا د ترکیه په کانفرنس کې زه د سراوما چې بیا د عراق د تماسر تقریبا درې کې ما سره په کور کې اوسېده یو ځای دلته د بریټیش کتابتون ته بیا یو ځل لاړو ما چې هغه اسناد د ایران د کرخې په تړاو پیدا کړي وو دا اسناد چې ما وروښودل ما ته ویلي چې ما دلته تحصیل م وکړو زه ډېر وګرځېدم لیکن دومره چې تا دا پیدا کړي دا ما تروسه نه پیدا کړي چې ما د بریټیش لایبراري نه وختل او تقریبا په لیر بریټیش لایبراري کې چې زه دی ورننوتلو دا د ریسپشن نه نیولې تر دا اخر پورې دا ټولو دوستانو هاي هاي ما ته ویلي چې ته لکه چې همدلته پیدا شوې ما نه تقریبا 15-20 کاله کېږي کاکړ صاحب چې په همدغه دروازه اوس زمانه نو زمونږ دا خلک ما سره بلد دي نو د دغه کانفرنس شنو کې د ماترا کېدل او بیا هلته د خبرې د مسلک پر رڼا کې او بیا د ټولو پیښو کې تقریبا د حضرو حضرو او ډېر منظم راغلی دی. یعنی دا د ژوند شرایط هم ورته برابر شوي، علاوه د دې نه چې دی یو لیکوال و، علاوه د دې نه چې دی د یو اکاډمیک مسلکي سړی و، خو د دې ټولو نه ډېره ښه زمینه ورته برابره شوي په ملي سطح او په نړیواله سطح د په کنفرانسونو کې برخه ترانیم دیو پیزاند کور دینه نمو پیزاند شاگردان مورت احترام درلو دل لیکنو یم تقریبا چی با دیدری جبوی لیکنی کلی دار کل آقا مسائلو چی دیده باندی دیده پا تاریخ لیکنی باندی دیده پا مسئلت باندی زنگلی آقیزا کلی دار.
سنگروال سب پا تیرو تقریبا دیر چلویشتو کلونو کس پا افغانستان کی سیاسی تاریخونه لیکل شوی دی او یا مثلا داسې وایم چې د خاطرو په نوم باندې سیاسی تاریخونه لیکل شوی دی، چې ورته ګورو وار له وارې له لیکنو پوهیږو چې دی طرف واقع شوی دی، بې پریتوب یې پریشی دی. لیکن د حسن کاکړ په لیکنو کې بې پریتوب ډیر واضح دی، همداسې تاسو سره هم نظر یاست؟
یار تر یو بریده ایما ځکه په ځینو مسایلو کې دومره بې پرې نه ده پاتې شوی، یو څه تاثیر پیو.
مثلا تاسو مثال راکولای شئ؟
او مثال مې اوس درته ویلی، فردن یو مثال دا چې د رښتیا هم په زندان کې وکړول سو، ډېرې ستونزې ولیدلې، بیرون چې راووته یې د کتابخانه نوم به یې نه اخلم، یو چا له خوا وپلورل سوه چې هغه پیسې یې ده ته زندان ته راوړلې او په هغه باندې د ده ګزاره کېدله. دغه کړاوونو یو څه پې اغیزه وکړه، نو دلته شاید یو څه مسایل دې لږ حقیقت نه بللې نه دي، خو لږ به پکې هغه وي، لږ غلو به پکې وي، خو دغومره هم نه چې هغه تاریخ لیکنې باندې سوری غورځولی وي. ولې بیا هم زه پکې کوم، د یو انسان و، د انسان په توګه نو طبعا چې یو چا لخوا څوک ځورول کېږي لږ به ډیر ډیټیل ته ورځي، هغه ډیټیل به هم لږ کې هغه د ته چې کوم زیان رسېدلی، نو دغه تاثیر به کېږي. زه نه وایم چې بیخي به دا تاثیر به ډېږي، خو بې تاثیره به هم نه وي. ولې که چېر ته په پرتلیزه توګه د نورو سره وکړو، په نورو کې خو به یا د دربار اغیزه پې وه، یا به د عقدې مسله وه، او یا به غیر مسلکي سړی و، اکاډمیک زده کړې به یې نه درلودلې، په معاصر میتود به بلند و د تاریخ لیکنې، شاید په نورو باندې دغه سوری پروت و، خو په ده باندې دغه سوری پروت نه و. فرضاً د هغه وخت ما که اجازه راکړي نوم به یې واخلم، فرضاً افغانستان د پنځ قرن اخر، فرضاً تاسو وګورئ د تاریخ لیکلی واقعیتونه یې ویلي دي، ولې دغومره جانبدار پاتې شوی دی چې سړی د ده هغه ښې لیکنې به یې کړي، ولې هغه یې ته دونه ترشپنه راوستي دي چې یو بل سړي باور پرې کمیږي، ولې د ده په لیکنو د چا باور نه کمیږي؟ ځکه چې د لیکنې په میتودیک لحاظ باندې هغه د تاسو خبره هغه د بې پرې د یو ناپیل انسان په توګه باندې د دغه کړي دي.
سنگروال صاحب، تاسو مخکې وویل او دې ته مو اشاره وکړه چې په لندن کې دوه درې اونۍ پوهان کاکړ له تاسو سره په کور کې وو، که د دوی د خوی خاصیت په باره کې راته ووایاست چې ورځ به یې څرنګه تېرول او څه کیسې یې کولې؟
دې ټولنیز شخصیت و، یعنې تاسو یقین وکوئ چې هغه وخت چې دلته و دائما ماشومان مې هغه وخت واړه و، خو داسې و که نه دی په 2015 دلته راغی، د ما د هغه مشر زوی مې دغه وخت په خیال مې 14 کلن و، دغه نور واړه واړه ماشومان هغه راته د دې خبرې کې ډېر خوږ سړی و، ډېر عادي سړی و، ډېر فرمایشي سړی نه و. ته ما وینې چې زه به تاسو ته په هوټل کې ځای ونیسم، ولې تا کور تنګ ده؟ ما نه، ما کور کې ځای ستا د خدای ماشومان دي، واړه دي، موږ خو مایلې د وطن خلک یو، او شمېر مې مایلې زیات دی، ما نه خدای مایلې اته بچیان دي، علاوه د ښځې نه چې زه یم اته بچیان دي، ته به ورسره هغسې لکه یو مکتب ده کور داسې وي. نه، زه ډېر پکې خوشحاله یم، فرض دلته بیا ما یو غونډه ورته ونیوله، هغه غونډه کې مې تقریبا لږ تر لږه یو اتیا سل نفر هم راټول کړل، ته چې د خبرې وکولې په هغه خبرو کې په اصطلاح زه خو کابل کې هم د ده اسسټانت وم، دلته هم اسسټانت وم، نو بیا د هغه خبرې چې دي دوستانو ته کولې، هغه دوستانو ډېرې مینه وښودله، بیا یو ځای نیم ځای نورو مېلمانه شو. دغه زړو خاطرې چې فرضاً ده درلودې چې یو څه تبدیلي په کې راغلې وه، هلته به دی راغی، دواړه به روان و، یو تعمیر ته به ودرېده، ما ته یې لې چې ولا د ما وختو کې دغه تعمیر داسې نه و، اول دغسې و. بیا هغه ځینې کسانې چې دلته یا صنفیان و یا همکاران و دغه یې پیدا کړل. په هغې کې فرضاً یو یو تن نر و یو دوه تنه ښځې وې، خو هغه ښځې و دا د ده چې هم صنفیان و یا ما هلته ورسره و لږ سپین ګیریسي و، خو دی په هغې کې لا لږ ښه و. فرضاً هغو سره ځینې خاطرې چې وویلې، یعنی په ټولنیز لحاظ دغسې یو انسان و لکه څومره چې نوم و هغسې نه و. یعنی نوم په دې معنا چې نوم د رښتیا د کاکړ صاحب ډېر لوی نوم دی، ولې کله به چې ورسره کېناستېدلې د یو ساده یو صادق انسان او یو ډېر ټولنیز انسان یو ډېر اخلاقي انسان چې د هر چا سره په همغه ژبه باندې ډېره ښه ګزاره کولی شوه او ډېر ښه د یو چا هغه دریز معلومولی شو ځان ته. نورې ډېرې ښېګڼې وې فرضاً چې سړی رښتیا هم کولی شي چې په آسان کاکړ باندې ډېر څه ووایي او ډېر څه ولیکي.
له تاریخ پوه سنګروال څخه مننه. له یوې خبرتیا وروسته د یوه تازه بیر خبر لرو. شاعر محمد وسیم مومند وفات شو.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
شاعر او لیکوال محمد وسیم مومند ومر. د د جنازه د سیشن بی پورس په مرکزی بغلان کې چې د سولې په کلونو کې د بغلان مرکز و خاورو ته وسپارل شو. محمد وسیم مومند د افغانستان په شمال کې له فعالانو څخه و چې ډیر کله به په خپله حجره کې د شاعرانو او لیکوالانو بانډارونه جوړول. شاعر او لیکوال ذبیح الله احساس ازادي راډیو مجلې ته وویل چې خدای بخښل مومند په وروستیو کې په یوه یونلیک کار کاوه. د مرحوم مومن پاړه نور لشاغلی احساس خاور
وسیم مومن صاحب دی الله وبخي دای د شمال په کچ یعنی د بغلان په ولایت په سطح باندې یو لیادو شاعران او لیکوالانو څخه د نه یوازې چې دای د شیر لیک د خپل نثر لیک د پدیرستو کې دای په ایران ته لکه کوم سفر کړو داغه په سفر نامه به لیکل هغه هر لیکل به د خپل فیسبوک باندې نشرور خود دې ترڅنګ دای له یو له هغه وختونو په تیرو لسیزو کې چې دلته د پښتو ژبې د شعر او ادب او د مشاعرو جوړولو یعنی د دیرا پاینې وخت کې د مشاعري یو ځای کله چې په بغلاني ځوانانو سره کې ناستل او یو یو پروګرام به سره برابرونه د وسیم مومن صاحب دیرا به شپه ورځ د دې د پاره آماده و چې هلته د ځوانان ټول شي او شاعران او یو یو مشاعره دی وشي. په دغه په دې دغه اوس وخت کې تقریبا په دې دوه درې کلونو کې هم د بار بار دغه ډول مشاعره جوړې کړلې او ځوانان سره راټول کړي سره کې ناستل به یعنی زما هغه د دقیقو بغو د مخې چې الله دی وبخي خدای دی جنتونه ورکي د وفات کېدون یو لس پنځلس ورځې مخکې احوالم سره اخیستنو دا د جدي پلانو چې پام دغه شپو ورځو کې د ژمي په دی یخ واغو کې بده یو خپل دیره کې او مشاعره جوړي. نو دغه ټول هغه شیان چې وسیم مومن دی او خيار او بارزښت او د ارزښتونو د پیژندون کې انسان په توګه موږ ته معرفي کوي داغه تشه دی او شاعر په توګه دی او لیکوال په توګه حس حس ته خداغه تشه دی او یو مشر په توګه دی او سیمه کې دی او یاد کس په توګه باید وشي او داغه اروا دي خادوي موږ ورته دعا کوو داغه ټول کورنۍ ته خواخوږو ته سره په دې غم کې زه یقین لرم چې څوک چې مومن سي پیژن یو د شعر او لیکنو او د کوششونو څخه خبر وینو د ته دعا کوي.
لشغل احساس څخه مننه. د بغلان ادبي بهیر په فرهنګي ماشام کې د محمد وسیم مومند یو غزل.
ماخام ماخام دیوی دیوی د محفل، ماخام ماخام دیوی دیوی د محفل، رباب رباب نغمه نغمه د محفل. سولی په منګ باندې سویرې کړه، سولی په منګ باندې سویرې کړه، هر خوا طرف لمحه لمحه د محفل. خل دقې قاف د خاپیرو کړي کسی، زمونږ د چون غر کسی کسی د محفل. زد گذر په مازیګر یم مین، زد گذر په مازیګر یم مین، کوم افسوس چې بی د هغې د محفل. د سازو پیڅکې هوا پورته کړه، د سالو کیس کای هوا پور تکړه ناز پناز نخری نخری د مفل د جبین خاله د هندوی پشان د جبین خاله د هندوی پشان سری لبان اسری اسری د مفل مخام مخام د اورا ټول د یاران مخام مخام د اورا ټول د یاران وسیم غزلو ترانه د مفل
د خدای بخشل مومند اروال شادوی د افغانستان په شمال کې د مرحوم مومند په څیر د یو شمیر لیکوالو له برکته ادبي باندارونه تاوده او رانه شوی دی. دوی د ادب دیوه په جګړو لوږې فقر او بې وسۍ کې هم بل ساتلې ده. دا دیوه دی نمرې
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
په 2023 کال کې په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چاري د 2023 او 2022 کلونو په پرتله څنګه څه خوري دی لوي په خواله رسنیو کې چې ما د صداقت خبرندوی ټولنې د کتابونو لړۍ ولیده څلور وشت عنوان کتابونه چاپ کړی دي. په کابل کې سروش خبرندوی ټولنې هم همدومره کتابونه چاپ کړی دي او اکسوس هم. د اکسوس خبرندوی ټولنې په کتابونو کې یو هم د کډوالۍ په نوم اثر دی چې د کال په وروستیو کې چاپ کړ. دا کتاب لیکوال عبدالوهاب مومند لوستی دی. دوی د کتاب د محتوا او لیکوال په اړه خپل نظر او معلومات را سره شریکوي.
د افغان کډوالو پر ژوند او د هغوی پر وړاندې د کوربه ټولنو د چلند په اړه یو ځانګړی څېړنیز اثر بلل کیږي. د یاد کتاب لیکوال ډاکټر سیبوید وطنیار دی او دغه کتاب په کابل کې اکسوس خبرندوی ټولنې په 111 مخونو کې د تازه چاپ شوي اثر په توګه په ښه کیفیت او صحافت د کتابونو بازار ته وړاندې کړی دی. د کډوالی کتاب یوه سیریز څلور برخې او څلور فاکتورونه لري چې د کډوالی ګواښونه، حقیقتونه، تمې او ننګونې راپټاک کوي. مخکې له دې چې د یاد کتاب څلور برخو ته راشو اړینه ګڼم چې ډاکټر سیبوید وطنیار در وپیژنم. ډاکټر سیبوید وطنیار یو سیاست پوه، څېړونکی او لیکوال دی چې په مقایسوي سیاست، جنگي ډلې او د جګړې وروسته حکومتولۍ کې ځانګړی تخصص لري. نوموړی په افغانستان کې زیږیدلی او په آلمان هیواد کې زده کړې بشپړې کړې دي چې د هایډلبرګ پوهنتون څخه په سیاسي علومو کې هم ډاکټورا ترلاسه کړې. وطنیار صاحب له مخکښو څېړنیزو بنسټونو سره هم د همکارۍ ترڅنګ په کمبریج کې د پالیټکس آفټر وار نیټورک غړی هم دی. اوس راځو د کتاب برخو ته. مخکې مې هم یادونه کړې وه چې د کټوالی کتاب په څلور برخو ویشل شوی ده. لومړۍ برخه کې څېړونکی د کټوالی اړوند تیوري، اقتصادي اړخ، کلتوري اړخ، مذهبي اړخ او میتودولوژي موږ ته راسپړي. او دویمه برخه کې د ریښو پرې کول او لویدیز ته د سفر ننګونې او خطرونو په اړه بحث کوي. دریمه برخه کې لویدیز ته رسیدل او ټولنیزې ننګونې دي، همدارنګه کلتوري توپیرونه موږ سره پیژني. څلورم برخه کې څورستۍ برخه ده د کتاب د کډوالۍ اغیزې، هر اړخیزه پایله او معتبر ماخذونه ذکر شوي دي. هیر هدینې په یاد اثر کې داسې مستند شوي د مهاجرت کیسې راخیستل شوي چې لوستونکو ته ښه واضح بحث وړاندې کوي. او د دې ترڅنګ د همدې کتاب په شا پوښتې باندې لیکل شوي چې دا کتاب لوستونکو ته د کډوالۍ د پیچلو واقعیتونو ژوره پوهه وړاندې کوي چې د کډوالو پر کلتوري، ټولنیزو او احساساتي ننګونو رڼا اچوي او د دوی له کیسو سره د خواخوږۍ او ژورې اړیکې احساس راپاروي. همدارنګه د پیژندګلوۍ، ادغام او د بې ځایه کېدو د تلپاتې اغیزو په انتقادي تحلیل سره دا کتاب د لوستونکو لپاره په نوي لیدلوري بحث کوي چې غواړي د کډوالۍ د پیچلتیاو او د هغه د فردي او ټولنیزو اغیزو ژور درک ترلاسه کړي. د کتاب په دې متن کې لیکوال کډوالۍ موږ ته داسې راپیژني زه اړینه ګڼم چې دغه برخه یې زموږ د کډوالۍ لار وپیژني، کټ مټ ویل ولم او دا وګورو چې لیکوال او څېړونکي کډوالۍ موږ ته څه ډول راپیژني. د کتاب متن کې داسې لیکل شوي دي چې کډوالۍ یوازې یو فزیکي بدلون نه ده، دا یو ژوره روحي او فکری مبارزه هم ده. هغه خلک چې خپل ټاټو به پیګدي ډیر کله ځانونه په یو پرانست فضا کې بے وسه احساسوي، چیرته چې نه له یو ځای سره تړاو لري او نه بل ځای کې هغه احساس لاسته راوړی شي چې د ځانیتوب او کورنۍ جوړولو لپاره اړین دی. خو که څه هم لویدیز د ګڼو خلکو لپاره د نویو فرصتونو ځای دی، خو د پردیوالي او یوازیتوب بیا دومره لوړه ده چې یوازې لږ کسان یې په بشپړه توګه زغملی شي.
له عبدالوهاب مومند څخه مننه چې د کډوالۍ د کتاب په اړه خپل نظر له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ. مهاتما ګاندي وایي ښه کتاب هغه خزانه ده چې نه تمامېږي. له همدې سره د دې اونۍ خپرونه رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم.
شرموی شراب دے گل مخت دے گل سترگے گلونا